Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 12 او د نومبر 14 درېمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي سیمې لرزولي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. زلزله په ځایي وخت تیر شپه شاوخوا 1 بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسي د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي. یوه ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي دفتر خپره کړې ښیي چې مزار شریف کې د روضې مبارکې ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډېر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پختونخوا په هنګوزو لکې په 14 کې د یو تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې 14 پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څانګې لیکلي چې له څه باندې 4 کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بېلابېلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 24 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نکړي، اسرائیل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاټس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې 3 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله 4 غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 20 ورځو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه 2 نورې 20 ورځې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دم مجبور سو سه هیواد کېدي.
افغانستان تر استانه شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګال
چیر نه ستاسو ماشومان هم لولګې ذاتي مړ کېږي. خلک وایي لولګې نه افغانستان کې نه مړ کېږي، راسره خلک حالات وینا.
پاکستان کې یو څېړنیز اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطلب
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني رازو د خبری مجلې د سر راپور ته د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو زلزله په ځایی وخت تیر شپه شاوخوا یوه بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي یوه ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوې ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلي روټرز آژانس د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی د بلخ ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسېدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي سمنګان کې د طالبانو د امر روغتیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل سوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې 6 کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي او ډیر لمړنی دي ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوي او خلک یې له خوبه پاڅولي دي دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوو د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې یا هم په راتلونکو ساعتونو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست 15 څخه تر 2015 کال د اګست 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوي دي په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د 2 کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومته دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل سویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې پاتې کیږئ. د تیر شپې زلزله راپور نه وای چې د سر او مال زیانونه اړولې دي. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندروال استډیو سره وصل دی. اندروال صاحب، ستړي مشي تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبری پیښې څاري. د تیر شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیګا یو بجو 2-3 دقیقې چې زلزله رامنځته شوې ده. زلزله په عموماً په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به زرته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې، دوه کسانو ټپي کېدل دوی تایید کړل. هغه یې راته وویل چې برسېرنو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوي زلزله کې خواوشا 3 کسان شهیدان او 1 کسان پورو ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. په بلخ ولایت، په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوي زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمېر 15 تنه ښودل سوی ده او د ټپیانو شمېر 143 تنه ښودل سوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرګ ژوبلې نه مخنیوی کړی د هغه پر وخت د الفات قول اردو چې په بلخ کې اوسیږي د هغو ځواکونو پر وخت رسېدنه کړې ده او تر زلزلې 2 دقیقې وروسته دوی خپلې شمېرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړلې چې په هره سیمه کې چېرې مرګ ژوبله رامنځته شوي یا څه زیان لیدلی وي نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسېدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسېدنه دې لامل سوه چې دغه د مړو شمېر کم ده او د ټپیانو تعداد خو کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده سته ده. یعنی په وخت امنیتي ځواکونو خپله مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
تاسو وای چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي دا راز بلخ کې خپل کوم ځای کې او خپل د تیر شپې د زلزلې کیسه وکي آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل څه د تیر شپې در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي
زه فعلاً بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول ما د بغلان په ډیرو برخو کې یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو ویجاړې نه دي رامنځته شوې یوازې د پلخمري او د ولسوالیو په هغو سیمو کې غرنیو سیمو کې چې درې وي او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوي وو چې هغه د زلزلې مقاومت یې نه درلوده نو هغه جوی کې لږ څه نا څه ویجاړې رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ یې د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې سرسو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول سي نو د زلزلې نه را پدې خو هر شیبه چې موږ اړیکه کړې د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده تر اوسه پورې اما دوه کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغو ولسوالیو کې چې لکه ګذرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډېر کلن کېږي کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي نو له هغو سره هم اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي
کور ودان ډیره مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اوکراینی ځواکونه وایي چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلی روسي چارواکو مخکې دا کړی و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولی دی تفصیل له سلطان محمد سروره اورو
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جپې په لومړۍ کرښه کې دي په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یوه لیدنه اوسمهال ضروري نه وه د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوي داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوسمهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي په عین حال کې اولی کیپر د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي بلخوا د آزاد اروپا آزادی رادیو اوکراینی څنګ په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په یوې ودانۍ د برید رپورټ ورکړ خو په دغه برید کې څوک ټپي شوي نه دي اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوې کښتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کښتۍ راپریوتې کښتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګېد او عملیې ترې تخلیه شول په دغې سیمې باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو د جګړې د مخکینیو کرښو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکراینی پوځیانو د یکشنبې په ورځ په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام رپورټ ورکړ خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی چیرته چې د ریپورټونو په اساس اوکراینی ځواکونه شاوخوا 170,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداري ورکوي کچېرې د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 170,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځې خواته د دنیپرو پوکروفس کلور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبې په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځه وړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی و. د ښار اکثریت سیمې ویجاړې شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه ریپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوي و چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفسک کې اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې روسي ځواکونو د اوکراینی ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې ټول 11 عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله ښار کې کوز کړای شوي وو وژلي دي. د ښار دننه وضعیت څرګند نه دی او په خپل واکه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیري د دونسک سیمې د دغه ښار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي چې د اوکراینی کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له ښاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکي استهتار څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
له پاکستان او ایران راستانه شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي برابرولی او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میاشت یو افغان چې په روسیې کې له پاکستان ستون شوی دی، یکشنبه په ورځ د نومبر په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان کې نوم لیکي کو را سره خلک حالات وینا ولا په بل زلاج ورته راشي هم دا ویل او بیا دا اغم دومره ګران سول.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مله هي چې خدای نه
زما اولادونه لوګي مرکیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ یې نه لرو. په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د سنیدو پر مهال بن پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلو لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږي یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبریال په دې راپور کې ورته کتنه کړې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پا فعالیتونو بریدونو کے 13% زیات والے راغلے خو پا دغو بریدونو کے دا مرگ جوبلے کچا 19% راٹیٹا شوی دا پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑمبے نیٹا خپور کڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدون شوی چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوی دی. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیری، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړی مړ او 122 جوبل شوی دی. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته وویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی جواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیولی شوی دی، خو ترهګرو 55 کسان تختولی دی چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خوالی راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې اولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دی وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د اولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چې کوم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې اولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشحالي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آئی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ژواکونو سرتیری وژلي شوي او روان کال په لومبۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژلي شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا، دا هغې شمېره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلک خو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1903 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیری، 1500 عام اولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال.